دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرنوی زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان د نزدې رادیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزله کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان نزدې رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې سیمې ته د مرستې ونی ټیمونه رسیدلی، خو د دې احتمال شته چې د مړو شو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هېوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان وکړي. ملا برادر دا هم ویلي کډوالو زپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دي او ګاونډیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. دې وزارت نن په خپل یک شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید، د ویزو صدور، د وثایق او نور اسنادو تایید، د شفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نابرابره پر اسرائیل حمله وکړه چې بندچې کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 343 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همي به پلی کړي. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مول ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهال لپاره استفاده د عاطفي د تزعیب او لمنځلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې ورسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټول ورځ له کوره ورکی د لکه غم در سره نشته.
او خزي څه پیخه ده سمه خبره وکړه.
سلیم د تور از کور ته نور غلای.
ها ها نو بیا
بیگا چرا غی نو غړی وډی خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند لمخې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړي پکې د نشئی بوټو د بزګرو، نشې مواد جوړونکو او کاچاکونکو لپاره لشپغو میاستو څخنیولي بیا تر و کال پورې د بند سزا ټاکل سوی ده. حقوق پوهان او د عدلی او قضایی بنسټونو په خوانی کارکونکو دا سند د قانون عملی کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو لمخې نیمګړی بولی او د اصلاحات غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنی قانوني او قضایي خلا ورسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح سوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص سوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل سوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بند کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټ کان نشي ګولۍ. خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږ میاشتو څخه بیا تر یوه کال پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونګزارۍ حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همیې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې هکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شیرو که زه څنګه مسبه د بخت شاید چې به بیا ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړه خون د مونږه خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه سوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته لنشئی مواد سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدی، خو کله چې په 2023 کال کې د امراستي کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپل مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوربی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفي د کمیدلو او یا لمنځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفي د کمزوري کېدلو یا لمنځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېز کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او لمنځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېز کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي؟ دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډیره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفي حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفي د متضرر کېدو لامل سر د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بیرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفي په بیرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس تصول چې بیا نشه‌یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه‌یي مواد و چې د شخص د عاطفي د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بیرته نشه‌یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مقعد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګو ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسو رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو سایه وه د غلط ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریضه بیرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای دوه لګای دا دیوال بیا ما ته وویل که وه څه مشکل نه لري. بیا مې وهل غنه لیسته رو 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 شاق مورته کېده تر دې غږی پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پسونه اغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شو که خدای پاک د کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه په فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکره وایست، هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده، خپل ژوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د اخراته هم پام نه یي. بس په خپل حالات کې نه وو، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي، مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه تر راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکور تللې ده. د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
کاکا غواړي زما مرید شي. نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه زما مریدی دومره تکلیفونه نلری المونزونه چه کوه بیخی مخده هم ممینزه
کنو چه بکوه؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوله
نزخ و غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکومکم
چه چرس نلری پیر خولری خرده پروان نلری دربار تا رازا لیاران و سرخپل چرس وها چای و روده هم که پریمان رسی
نو خو ما تروسا پوری چرس ندیس کولی دا بچنگشی
آمیه ما کوه دلتا دیر زوانان راغله چه سگریدی هم نوچ کولی خو کلا چه زما موریدان شد اوز پاخه چرسیان دی
خواه سامده زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامده خب فکر وکم مور و یارانو تا دی هم وای چه راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم
سنگ سراتا وای سما خبرو که
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی
بلا بلا ایت سکی ساملی و نیشوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
سکور کی نشته
نه پویګم چې چی زبې پیدا کم
پرون زمنګ د گاوندی اکبر مور راغلی و
هغه بیا څه ویل
ویل سلیم په بار کلی کې د چرسیانو یو ډاله جوړه کړی دا ټول ورځ په باغ کې ناسوی او خپل چرس وې
په بار کلی کې د چا کروسی
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی داغه په باغ کې اوسیږي
بس زم دا اوس ورزم او پیدا کومي
وسړی نو څه کوي جنگ ور سره کوي
زه پویګم چې څه ور سره وکم رازا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا
ڈاکٹر صاحب چه تکلیف لری
لمعائنات سخ اخکاری چی اوما چرس ڈیرس کولی دی لیوانه شو دی
چه شی زما زوی لیوانه شو دی
او لیوانه شو دی دغه خبر یو نور علامه ټوله دی لیوانی دی او ما چرس ډیره خطرناک نشه ده خوشو چر دی اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول سبي ناروغي ده دا د لیوانتوب یو ډول دی په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وای زه پیغمبر یم کله وای زه ملائکه یم بس دا سی ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی
ولی علاج نشی کیده تا اندیخنه مکاوه مونگ بای پا شفخانه که بستری کو
کور دی وادان ڈاکتر سیب
خشو چی حلک دی پر وقت شفخانه تر آوست که نا وقت شوی وی علاج هم نکیده او نور زوانان هم پنیم شور سرخته کیدل
دازادی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان